ستړي مشه له واشنگتن د خبرونه هلي وی بیا دا نن دا 13 فروری دا زه رحمان بندرم د امریکا او روس ور پورو چارواکو نن پسې د عرب کې د دوړ خيزو اړیکو او اوکرين او روس ترمنځ جګړه پسر خبرو د پاره لیدنې پیل کړې دي د دوړو خو د لیدنو څخه تمکیږي چې دا خبره لومړی قدم دی او د دې لارې بعد د صدر ډانلډ ترامپ او صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ نیغ نیغه خبرو ته چوکاټ برابر شي. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د امریکای پلاوی مشر کوي، هغه سره د ملي امنیت صلاحکار مایک ولټس او د منځنی ختیځ استازه سټیو ویکوف هم شامل دي. د روس لخوا د بارونو چارو وزیر سرګی لاروف او د پوتین لوړ پوړی مرستیال یوری اوشاکوف پلاوی کې شامل دي. د اوکرين مشران د خبرو ته نه دي بدل شوي. د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی به د شورو یا چرشنبه پورې د اوکرين لپاره د امریکای د استازي کیت کلوګ کوربوي. د دې وړاندې د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د ګولیا د شنبه په ورځ په ریاض کې شوې ملاقات کې د غزي د پلانونو په اړه خبرې وکړې. مارکو روبیو منځنی ختیځ ته له هغې وروسته سفر کوي چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وړاندیز وکړو چې د غزي د جنگ ځپلي فلسطینی اوسیدونکي دي په نورو عربي هیوادونو کې میشت شي یا پاتې شي، او دا چې امریکایي د بیا رغونې مشري وکړي. نور باس په خبرونه کو پرې خبرونه کې موږ سره ډاکټر عبیدالله برهاني صاحب، احمد الخوزی د وایس اپ امریکا دی وا خبریال او منیجنګ ډایریکټر افتخار حسین ملګری کیږي. ټول سره خبرې کوو خو تقدیر دې د مخه منګه زموږ سره ملمانه لانی وی راغلی. نو موږ به د امریکې د ډانلډ ټرمپ صلاحکار او سیړونکي جیمز کیراتانو ته لاړ شو. جیمز کیراتانو د امریکې په اوکرين کې د جګړې ختمولو په موضوع باندې د سنظر لري د امریکا نظر څه دی دې باندې باسکو نن د سعودي عرب پر ریاض خار کې د امریکا او روسي چارواکو په اوکرين کې د درې کلن جنگ د ممکنه ختمولو په سر اولنې ملاقات کیږي چې پکې د اوکرين لخوا هیڅ کوم حکومتي چارواکي برخه نه اخلي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په امر دا خبرې اترې پیل شوې دي. د وایس اپ امریکا د اوکرين څنګه خبريالې د صدر ټرمپ یو مشر صلاحکار او د هیریټیج فاونډیشن سړونکي جیمز کرافانو سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې روس او اوکرين ترمنځ ډزبندي ولې مهمه ده.
And it is in America's best interest that there be a free and independent Ukraine that can defend itself.
دا د امریکا په ګټه ده چې یو آزاد او خپلواک اوکرين ولري چې کول شي د خپل ځان دفاع وکړي. او لامل امریکا ده. امریکا یو نړیوال طاقت دی چې نړیوال اهداف او نړیوالې ذمہواری لري. یو سولایز یورپ چې ټول آزاد او سولایز وي د امریکا په ګټه دی. ترانس اټلانټیک ټولنه زموږ لپاره ډیره مهمه ده. دوی ته لومړی ګواښ چې سالمیت ته خطر وي هغه د روس بې ثباته کوونکې عمل دی. په دې کې د ټولو لوی د امنیت او بې ثباته کوونکې عمل چې د اندېښنې وړ دی هغه د نیټو او اوکراین شرقي جبهه ده، کوم چې تر دې دمه آزاد او خپلواک ده او د خپل ځان دفاع کولی شي. دا روسانو لپاره یو
خنډ
دی. ناتو وی او کنوی نو اوس رښتیا خبره ده چې دا د امریکا په مهم او لوی مفاد کې نه ده. حقیقت دا دی چې یورپ د ځان دفاع کولی شي او امریکا د یورپ دفاع کولی شي که چېرې روس اوکراین قبضه کړي. څنګه چې ما دا خبره وکړه نو آیا موږ دا وخت په ښه پوزیشن کې یو چې روسان د اوکراین بلې خوا ته پراته دي؟ نو ځواب دی چې بالکل. په حاضر وخت امریکا د ټولو لوی ګټه د جنگ درول او دزبندی کول دي، دواړه د ستراتیژیکي د نظره او بل ورسره اوکران محفوظ شي. موږ چې باید حقیقت ومنو او د اوکران خپل بیللې خاورا د بیا نیولو توان ته وګورو او په کار دي چې انسانیت په نظر هم دغه مسلې ته وګورو. او زه ګڼم چې دا فکر زموږ د صدر په کوششونو کې سرګندېږي. نورا د اوکراین خلکو وجنه به چرې هم بیلل علاقې را واپس نه کړي. روس تر بلې په جنگ کې بیلل به چرې هم یو مضبوط اوکراین جوړ نه کړي. هر څوک فکر کوي چې کم قسمه لوزنامه به کیږي. زه دا نه ګڼم چې دا هغه سوله ده چې امریکا یې تصور کوي. نو زه تاسو ته وایم چې روس رضا کول یا خوشاله ول به سوي روس رضا کول به هله کیږي چې د خبرو اترو په میز هغوی ته هغه سور کول چې روسیانو د جنگ په میدان کې نوی ګټلی، دا به هغوی خوشاله ولوي. خو باید چې موږ دا ومنو چې روسیانو علاقې نیولي او د اوکراین ځواکونه نشي کولای چې خپل علاقې واپس واخلي. نو کېدای شي چې یو بل سره علاقې بدلې کړي، خو زه نیم خبر دې ته وایي چې هر څه دا د حقیقت په نظر کتل.
Maybe they trade territory, I don't know. That's called being realistic.
دا خو موږ سره ملګری کیږي د بحرین هغلی احمد الخوزی چې د منځنی ختیځ د چارو د امریکا له چارو وتلې کارپوه دی. احمد الخوزی، ګډ مورننګ، تھینک یو سو مچ فار یور ټایم.
Good morning. It's always good to be here with you.
Absolutely. Thank you so much. James Keratano Heritage Foundation's James Keratano signaled it's essential to end the Russia and Ukraine war. And today, U.S. officials and Russian diplomats are meeting at Riyadh, Saudi Arabia. What outcomes are both sides hoping to achieve from the discussions, do you think?
Well, to start with, the trip comes after Trump's remarks on displacing the Gazans recently. Yes, with a focus on the the Ukrainian situation. Now, what was discussed was restoring embassy staffing between Russia and the USA. Of course, negotiating the Ukrainian situation is coming at a time when Europeans somehow failed into achieving anything. So far, the meetings are still ongoing, yet so far everybody is pleased with the outcome, since what's important and what came out officially is that the embassies will be reopened at full-fledged, and the restoring of embassy staffing is there, which means the relations are going on the right track. Of course, we'll be able to discuss more after the meetings are over.
احمد نما تاسو کوچې سرنګ د امریکا د بارو چارو وزیر او د روس چارواکو ترمنځ ملاقات کیږي، څه تمې او توقعات دې ترلاسه کی؟ احمد ویل چې دا لومړی ملاقاتونه دي، د دین روس په بداله چارواکو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. د پدې موضوع باندې تم لري چې د اوکرين او د روس جګړه ختم شي او چیلنجینګ کار دی. احمد، آی هاف ون مور کوېشن اباوت Russia and Ukraine, then we will discuss Gaza and Palestine. As Trump suggested that the U.S. will take it, and the Arab League Secretary General Ahmed Abul Ghait rejected that plan. We will discuss that in a little while. But let's have one more question on U.S. and Ukraine. How has the U.S. signaled its position on potential diplomatic solutions for the war at Ukraine and Russia?
It was signaled during the campaigns when Trump was still running for president. Now we see it happening on the ground, especially after the vice president's speech at the Munich summit last Friday. He was bashing, and I say it clearly, he was bashing the Europeans for not reaching any consensus with the Russians. Now, today, with Marco Rubio being in Saudi Arabia, discussing with the major allies, so it's not basically for the USA, for President Trump, it's not or no longer the NATO or the European Union. It's Saudi Arabia. That's why it's happening in Saudi Arabia and, of course, Russia. Where they are reaching, apparently, I'm not going to say they are reaching the end of the war today, but they are reaching a consensus where, off the record, I've heard some rumors, them talking about how to stop the war and when, and basically they're taking the information back to their leaders to come back with a consensus.
Well, and let's talk about the Gaza situation now. The U.S. Mm-hmm. diplomats, the top diplomats, have had a meeting with the Mohammed bin Salman in Saudi Arabia. What do you think will be the outcome of that suggestion President Trump was making, that the U.S. will take it and the Palestinian people will be resettled somewhere else?
Tracking or tracing President Trump's speeches from 2016 until today would teach us one thing and one thing only, is that he is good at haggling. He's a businessman. He always go for high stakes to make sure that he reaches with everybody at least 50% below that. So when he spoke about displacing the Gazans, I think he was looking for something below that. But of course, shooting for the stars will always reach him high somewhere. Displacing the Gazans is not accepted by anybody, and that starts with the Saudi Arabia team, with Jordan and with Egypt, of course, beside the Palestinians. Nobody's willing to leave.
دی ویچ د صدر ترامپ دغه تجویز یو وړاندیز چې د غزي خلک په پنورو هیوادونو کې آباد کړی شي از ناٹ اکسپټډ ټو اني باډي، چاته هم د قبول وړ نه دی. او په داسې حال کې هغه یو کاروباري شخصیت ته د غزنز ډسپلیسمنټ چې دی یا د بل ځای کې آبادول چې دی په دې باندې ریئکشن ښودل شوی دی. از یو سیډ اټس ناٹ اکسپټډ ټو اني باډي. اینڈ Arab League Secretary General Ahmed Abulghait yesterday said that they are not ready to accept that plan as President Trump was suggesting. What do you think will be the outcome of those meeting in Saudi Arabia, as Marco Rubio were trying to make a trip to Saudi Arab, and that is the actual plan of United States. So what will be the future of that ceasefire then?
We have to understand that Marco Rubio comes to Saudi Arabia flying from Tel Aviv. So that means he went to Israel, from there to Saudi Arabia, to reach a middle ground in between. Part of his trip to Saudi Arabia is to negotiate the bilateral ties, when Mohammed bin Salman mentioned the $600 billion deals, if you remember. So you can't have both at the same time without letting go or giving up some of what you have. And here the art of negotiations come at play. Saudi Arabia is not an easy country to deal with from high ground. They have their methods, they have their ways and means, and of course they have their target. If as well the Abraham Accords were negotiated, it would reach nowhere without reaching a consensus about the Gazans and the situation in Gaza, of course, along with the ceasefire. My personal analysis is that we will reach somewhere soon, somewhere accepted by almost everybody, something acceptable by all parties in the sense that it will be beneficial for most parties.
اوکے دی وی چې د میډل گراوند خبر وکړه، یعنی د منځ یو لار به ګوري تل اویو ته د تګ نرستو مارکو روبیو بیا سعودي عرب ته تللی دی او د منځ کوم لار به ګوري. ون مور کوشچن احمد، what about the Abrahamic Accord? Do you see any potential positive progress on that matter that was initiated at the President Trump's first presidential time that was initiated? Now, do you see any potential progress on that Abrahamic Accord?
On the ground, there's nothing, because nothing will happen without, I mean, I'm talking about especially Saudi Arabia. From my own perspective, Saudi Arabia won't engage in anything regarding the Abraham Accords without reaching a fair two-state solution on paper, not even talks.
Thank you.
And the other Arab and Muslim countries want, basically, not just want, will take Saudi's lead on that.
Ahmed Al-Khouzai, thank you so much for your time, sir.
Thank you.
Really appreciate talking to you. Thank you, sir. دی وی چې د ابراهیمیک کارډ یا ابراهیمیک لوزنامه چې کومه ده، په دې باندې به سعودي عرب وونټ انګیج، کله به په هم خبرې اترې ونه کی تر څو پورې چې دوه ریاستي فارمولا یا منصوبه چې د هغه عملي شوی نه وي. په دې موضوع باندې بحث کوو د نړیوالو چارو ماهر، په ځانګړې توګه د منځني ختیځ د چارو کارپوها پروفیسر ډاکټر عبیدالله برهانی صاحب سره. برهانی صاحب سره مشه سلامونه یو ور بیا او ډیر مهرباني دغه ډیر وختي سار د تاسو بیگانه وخت د قطر نبیر تر ارزلی امریکای ته تازه به مدیر سره اوریدلی وی کتلی به وی د تپوس بدن او کم چې په قطر کې عربان یا د سیمه خلک د امریکای د تجویز څنګه غوري چې د غزي تړانګ به امریکا ځان سره ساتي او د غزي اوسیدونکو به په نورو هیوادونو کې آبادول کیږي په دې موضوع مو سوورې دل د عربانو نه
د عموما د عربانو کدا د عربي هیوادونو دغه عام خلک دی او حتی کدا اکاډمیک خلک دی او هیڅ خبره هم داده چې د ډونالد ترامپ دغه نظر یا دغه پلان چې دی وی تقریبا په غوښته توګه تر اوسه پورې په الله په کاغذ لیکلی چې شای نشته لیکن دا داسې یو نظر دی دوی وی چې هغه د پښتو په خبره باندې چې سړی ترجمه کوي په مرګ ونیسه چې په درد راضي شي نو وایي همیشه د پاره د نظر داسې وي چې یو سخت دریزه او دغه موقف غوره کوي چې تر څو یو منمحال لارې ته خلک راشي دا د هغوی نظر وو لیکن دا چې آیا د تطبیق وړ دی په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم مارک روبیو خپل هم په اولنی سفر کې په دغه کې دا خبره په څرګنده توګه وکړه چې د ترامپ موقف د غزي په حق باندې دغه څه دی اما د منطقي نور نظرونه ته هم موږ پام لرو چې په توګه ونیسو او دغه سره تقریبا د یو پیوستون یا بل لار منس کې پیدا کړو
نو ډاکټر برهانی صاحب تاسو ول چې د دا د فکر کوي دا د باندینو چارو تګلار د امریکا چې یعنی د لوی ځینې شروع کړی دا یعنی په مرګ ونیسو چې په درد راځي شي او کم ځای ته راشي نو ممکنه منځلاره به سوي د امریکا په نظر کې بیا
وسخه په وسانی وخت کې سعودي او مصر یو طرح لري په دې حق لبن یو دغه طرح امداد چې تهجیر نشته بدیل هیواد نه دی لیدل کیږي او د غازی بیرته مار دی او دا غوښتي چې تقریبا دوی ترمنځ دواړه تر ډېر حد پر توافق ته رسیدلی او د سعودي غواړي چې دغه توافق د ټولو عربي هیوادونو څخه په یو خله یو موقف دی تر باندې راټول کی دا چې د امریکا متحده ایالات په دغه موقفونو نه تقریبا نشمن خبريږي ولو ک د مارک روبیو یا د وزیر د خارجه ورتګ الته یوازې د غزي موضوع نه د الته خوري زیات موضوعات دی د غزي نه څنګه د سوری موضوع ده د اوکرين موضوع ده د منطقه کې ډیر ملفات دي خود غزي پاک لمن زه فکر کوم چې هغه څه چې د امریکا متحده دا حالات موقف دی او یا هغه چې د عربانو موقف دی دوه ترمنځ یو توافق دی لیدل کیږي دا چې بڅنګه مد محل لار ترمنځ راځي نو د فکر کوم چې دوه به کېدري شي چې یو توافق ته ورسیږي
او د غزین علاوه د اوکرين په موضوع تاسو خبرې کوم از د دوه نن په روسي او امریکایي چارواکو ملاقاتونه کوي او دوه پښتنې لرم خوول د مارکو روبیو او د محمد بن سلمان پر ملاقات شوه وو سعودي عرب په دغه سیمه کې د جنجال ساس نمخ کې ماده یو عرب د بهراني عرب سړونکو سره خبرې کولې ناغول شي سعودي عرب بکلم ابراهیم کې کارت لاستیک کولو ته تیار نشي تر سو پورې د منځني ختیځ کې د دوه ریاستي فارموله چې د پدې باندې عمل نه وشوي یعنی د عرب لیگ هم تاسو به کتلې وی چې هغه یو ډیر سکوټا بیان کې د خبر رد کړي د فلسطینیان د بل ځای کې آباد کړي شي بلې خواته تاسو وینئ محترم برهانی صاحب چې د غزي تړنګ چې دا هغه یو کندواله دی یو کندر دی دا هغه بیا بادول او خلک مې خلک به شکول چې دا په پلسیزو په دې کې ولګي یو ډیر لوی ویجاړ شوی منظر دی دا غزي نو دوی وس فکر کوي چې سعودي عرب دا سکم امریکای سره د منځلار چې لټای په دې کې سکیدار دا کولی شي کم څه کم په وسنۍ وځ کې ټیمپرری وقتی توګه باندې دا به کورشی فلسطینیان چې کوم د غزین دي دا سره سره شکل کې بل ځای کې آباد کړی شي کړي په دې باندې صلاح اتلې شي تاسو امکان مې نه
وجه خدا د چې د سعودي خپل موقف هم کې دی شي په دې مسأله کې او صدر مخ څو خې حتی ک مصر وسیږي او ک اردن وسیږي مسأله اصلا د دې درې وړو هیوادونو پرته د خپل فلسطینیانو په کور ده فلسطینی طرف هیڅ کله نه غواړي چې خپل هیواد پریږدي، او په تاریخي لحاظ باندې چې کله دوی دغه پریښی دی بیا هغه بل چا نیولی دی، یا اسرائیلو نیولی دی. نو په اوسني شرایطو کې چې ته ورته ګورې، د سعودي موقف ام داسې دی چې یوازې د فلسطینی مسالې ته ګوري، د فلسطینی خلکو داخل وضعیت ته ګوري، او په عین وخت کې د امریکا متحده ایالات یو قوي ائتلافي غړی دی په منطقه کې، او د امریکا متحده ایالات هم په تجارتي او اقتصادي او په نظامي لحاظ ډېرې ګټې دوی سره تړلې دي. نو دوی هم دا ونشي کولی چې دغسې ټول بازار او دغه ټول هغه څه چې د امریکا وسنۍ اداره په اقتصاد باندې ډیر زیات تمرکز لري دا د لاسه ورکي. له بل طرف ته د امریکا متحده ایالات د بل سخ موقف سره مخه ده، هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالات په ستراتیژي کې دا ده چې د اسرائیلو امنیت د دوی خوندیتوب د دوی اولویت دی، دا او بلکې نه اولویت دی، برلاسي په نظامي سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې په منطقه کې دا باید شتون ولري. که دغه دواړه موقفونو ته وګورې، نو دا دلته د نتانیاهو اداره هم ډیره سخت دریزه ده، او دلته د عربانو دغه موقف هم سخت دریزه دی. امریکا متحده ایالات به څه قسم ته وکلی شي چې دواړو سخت دریزو موقفونو ترمنځ چې دواړه ورته ډیر اهمیت لري یو دریمه لاره غوره کړي، او دا به هغه څه وي چې د ټرمپ ادارې تقریبا ډیر څه لاس کې لري، دغه د بایډن اداره نه ده. دو وکولی شو چې د سیز فایر یا د دزباندې پاکله باندې په اسرائیل باندې فشار راولي. نو کېدای شي چې د فشار راوستلو په حساب باندې، یا حتی اوسني حالات په داخل د دغه سخت دریزه حکومت چې د نتانیاهو دا کېدای شي سقوط سره مخامخ شي. دلته ډیر څه کېدای شي چې هر څه په وروستیو ورځو کې رامنځته کړی شي چې د امریکا موقف لپاره هم تقریبا د اسانتیا لاره پیدا کړي، یا دوی خپل فشار وارد کړي، یا د منطقي ټولو تفاهماتو په اساس باندې په اسرائیل باندې فشار راوړي.
یو بل په ډاکټر برهاني صاحب ته پوښتنه در نه کوم، ځنی امریکایي یا غربي تګلارې چې دي د مخالفین یا نقادان داسې وایي چې امریکا په تیرو څلوېښتو کالو جګړو کې نه خو القاعده له منځه یوړه، نه یې آیسس په مکمله توګه ختم کړ، او نه نور نړیوال ترهګر تنظیمونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي دغو لارې ونیو. په داسې کې اوس امریکا دا وایي څنګه چې مارکو روبیو په نتنیاهو سره په لیدنه کې وویل چې حماس باید ختم کړل شي، د حماس ختمېدل څومره عملی خیال دی، او د دې لپاره تاسو فکر کوئ د امریکا سره به کوم نوی تګلارې وي، ستراتیژي به وي چې هغه اوس دا خیال کوي چې حماس لپاره کم سے کم زیرو ټالرنس دی، نور امکان نه دی موجود چې هغه دې په غزه کې وار بیا واکمنان شي.
لیدن یا خپل څېړنه دا ښیي چې حماس ختمېدل به ډېر سخت، ځکه وي چې دا یو ایډیالوژي ده، دا څه اشخاص او افراد دي، او بیا دا د نړیوال تنظیم سره چې د اخوان مسلمین وابسته یا تړلې ده، نو دا یوازې په خپله په غزه کې نه ده، غزه یوه څانګه د دې تنظیم ده، دا په منځنی ختیځ ټولو هیوادو کې دا تقریبا شته دی، او د دې اساس په 1923 کال کې په مصر کې رامنځته شوی دی، او بیا دا په مختلفو فکری مدارسو کې لیدلی شي، که دا په سودان کې د ډاکټر حسن ترابی په دغه کې و، په تونس کې ده، په ترکیه کې اوس هم دا دی چې اردوګان هم دې ته تقریبا منسوب دی. د نړۍ حتی په اسلامي نړۍ کې ګورې، جماعت اسلامي د پاکستان هم دا دی، دلته ډیر زیات دی، دا به کوم دی ختمی دا مشکله ده. اما دا ده چې هغه څه چې عربان عربي هیوادونه نړۍ دواړه په اتفاق کوي چې دوی باید ورک کړي، دا معنی نه ورکوي چې د منځه تلل دي، لیکن دا ده چې په آینده سیاسي معادله کې یا د آینده د غزې په اداره کې باید دا موجودیت یا وجود ونه لري. نو دا هغه څه دي چې ریاض هم دا شی وایي، که او د دې خبرو اترو په حق لبنې هغه وایي چې باید د جنگ مخه ونیول شي، لکه څنګه چې نتانیاهو بیا تقریبا دې ته ډول وایي، او د فلسطینی طرف چې هغه د منظمه تحریر فلسطیني د هغه لپاره تقریبا یو د شراکت یا یو شکل نه یو شکل دی پکې په راتلونکو اداره کې شریک وسیږي، اما حماس به نه وسیږي. اما د دې لپاره به هم پریاس کې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون او شتون سره د دې لپاره تقریبا د یو سیاسي معادلې لپاره یو لار هواره کړي. دوی غواړي چې د امریکا متحده ایالات سره یو منځمهاله لار پیدا.
او ډاکټر برهانی صاحب، ما مارکو روبیو چې اوریده په یروشلم کې د بنیامین نتنیاهو سره شریک کانفرنس کوو، یو خو په دې ټکی باندې ډیر سکوټ زور و چې د حماس لپاره نور ځای نشته دی، او د حزب الله د نورو ځای چې کوم تر هغه تنظیمونه امریکایي ګرځولي دي په منځني ختیځ کې، دا غي ذکر مو کو دی ټولو مسلو د دې ټولو جنجالونو سرخیل ایران ګرځوه، د ایران اخوندان ګرځول، او دا ویل چې د ایران خپل ولسم د غوږ د پوز راغله دی. او بیا تاسو ته معلومه ده چې کسه هم په رسټیو کې د تهران او د ریاض اړیکه تر ډیره حد پورې سپارتي چې دی نارمل شي دی، خو تاریخي توګه باندې یو جنجال د دواړو هیوادونو د عقیده مسلک او د کاروبار په سر باندې موجود دی او ډیر ژور دی. فکر کوي د ایران لپاره هم د وسنی چې کم د حماس د ختمولو خبره کوي یا د نورو وسلوالو ډلو د ختمولو خبره کوي امریکا، بس خبره کیږي په دې ملاقاتونو کې په دې وسنی دور کې د ترامپ په دور کې چې د ایران سره به د امریکا چلن څنګه وي.
تر څو چې لیدل کېږي د کې چک نشته چې نړۍ او عربي هیوادونو ټولو په دې باندې یو اتفاق ته رسیدلی دي چې ایران پلوي ملشي په منطقه کې باید ټول کړی شي، او په دوه کې چې کومې پاتې شوې دي هغه یوازې خصوصیت دی، او د عراق 8 ملشه ده چې د ایران سره تړلې ده، او روستي مواقف حتی د میوخ په دغه کې ولیدل شو چې د عراق د رئیس سره حتی لیدنې کتنې هم نه کېدلې، او دا دوی حتی هغوی وغوښتل او دوی لیدنې نه کولې، ځکه چې د دوی غوښتنه هم دا وه چې هغه ملیشي چې د ایران سره تړلې دي هغه باید د منځه لاړې شي. دا چې په دې خبرو اترو کې به د ایران لپاره څه دغه وسیږي، دا هم تقریبا یو هغه موضوع ده چې اختلاف د نظر به پکې وي. اسرائیل غواړي چې په چټک خبرګون سره یا په سرجری لحاظ باندې د دوی هستوي ځنې دغه چې دي د مراکز د تهاجم لاندې ونیسي، اما لا تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات دا سور ور سره په خام نه و منلی، اوسه پورې هم نه ده منلی، ځکه چې دوی غواړي چې په ډیر قوي فشارونو سره چې کېدلی شي چې هغه سچ ترلاسه کړي چې ایران ډیر ته یا پخوانی ادارې نه دي ترلاسه کړي. دغه وسنی اقتصادي بندیزونه په ایران باندې حتی دې ته کېدی چې ایران مجبور کړي شي چې د خپلو ډیرو هغه مامورینو تنخواګانې نشي ورکولای، ځکه دا هغه څه دي چې دوی نشي کولای چې حتی تیل خرڅ کړي. نو په اول قدم کې به داسې وي چې ډیر سخت دغه دي اقتصادي فشارونه دي، او د منطقي سره د ډیرو هغه ملیشي پلو چې دي د غوي سره تقریبا هغه پیوسون د منځ وړل دي. دا به اول قدم یو کچرته دي کارونه کنو کې دي چې په میز باندې د نور افشلونه دوی سره یا نور خيارات هم وسیږي. اما کومه موضوع چې د ایران د غسر تاسو یادوله د حزب الله او د نور سره، حزب الله سره خو د عقیدوي لحاظ باندې تر ډیره حد پورې استراتیژیک دغه او عقیدوي پیوستونه مو، اما د حماس سره دا شی نه، د حماس سره دوی ترمنځ د دوی د ایران د خپل کټو مسله وه، هغهګر کې حماس سنی وډله ده او حزب الله یو شیعه ډله وه، خو دا دواړه چې د ایران په غیګه کې پراته او د اسرائیل لپاره یو سردرد، نو د دواړو د ورکول لپاره خو دوی هڅه کوي. ډیر امکانات شته چې تقریبا د حزب الله د منځ وړل شي او وړل شي هم د تر ډیره حد پورې، او حزب الله به په منطقه کې هغه په خاله دغه ونه لري، اما حماس وړل د منځ وړل به دا به تقریبا تر یو وخت پورې زه فکر نه کوم.
او په داسې حال کې ډاکټر برهانی صاحب چې موږ دا خبرې کوو، د لبنان سټیټ نیوز ایجنسی وایي چې اسرائیل 15 زینو کې چې کم سودرن لبنان دی، جنوبي لبنان دی، د هغه خپل ځواکونه شاته کړی دي، او دا تاسو ویلې چې د تیر یو کال راځي چې په دغه سیمه کې کوم جګړه وا یا او پای کې سیس وار شوه دی یا اور بن شوه دی دا پای کې د اسرائیل لخوا یو مثبت ګام په توګه نړیوالو مطبوعاتو نن قتل دی. هاو ایور اخبار وایي چې اسرائیلی منیسټر سېډ سم ټروپس وډ ریمین انسايد لبنان ټو پروټیکټ اسرائیلیز نارډرن کمیونټیز. یعنی د اسرائیل دا وزیر وایي چې ځنی اسرائیلیز واکونه به بیا هم په لبنان کې دننه موجود وي چې د اسرائیلو شمالي دغه سیمې چې دي یا کمیونټي چې دي د تحفظ یقیني کړی شي، ځکه چې د اسرائیل په شمال کې وخت په وخت حزب الله د هغه ځای نه حمله کولې. خو بهر دا پکې یو ډیولپمنټ یا یو پرمختګ دی. اوس راځو یو پښتني تاسوونه چې دا په سعودي عرب کې چې نن کوم ملاقاتونه کیږي د امریکایي لوړ رتبه سفارتکارانو او د روسي لوړ رتبه سفارتکارانو سرګی لاروف دی، مارکو روبیو دی او نور. تاسو څو فکر کوئ چې دواړه طرفین چې دي اغا د دې ملاقاتونو نه او د دې بحث نه ستر لاسه کول غواړي، ستم لري روس، ستم لري واشنگتن، ستم لري
د واشنگتن او د روس تما ایواز د اوکراین موضوع نه د منطقي ډیر ملافات یا ډیر دوسی دا سیدي چې دا بټولي په میز باندې کې خدل کیږي او د اخز دورات په حساب باندې په ډیرو مسایلو کې تفاهم تر رسیدي چې پای کې تقریبا یو به د اوکراین موضوع ده. اما کله کله دا سی یو سيناريو تکراریږي چې لکه د افغانستان غونډې چې خپل اوکراین پکې موجود نه دي، اما د اوکراین په حال باندې بحث روان دی. نو د کوم شک نشته لکه څنګه چې ترامپ ویل چې د اوکراین جګړه د امریکا متحده ایالات په مخ په مټ باندې بخ په وړاندې تلل نو که خبرې باید کیږي زه وکم. او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ښاغلی رئیس ترامپ همیشه د لپاره په خپلو څرګندونو کې ډیر واضح وي، یا هغه منافقتونه چې نور رئیسان کوي د کې دا شی نشته، بلکې واضح څرګند باندې خبره کوي. نو د اوکراین موضوع د یا د جنگ د ختمولو لپاره به روسان خپل دغه لري شرایط لري او د امریکای متحده ایالات هم خپل شرایط لري، او یوازې دا شرایط د اوکراین د جنگ پورې تړلی نه دی. منطقه کې ډیر نور مسائل هم د دواړو ترمنځ معلق پاتې دي چې تر څو دواړه ترمنځ تفاهمات وشي.
خو او نن ما ورزل د خبريالانو ملګرو نه چې داسې معلوميږي چې د صدر زيلنسكي او د صدر اشرف غني صاحب یو شان شاید د قسمت فیصله د امریکای او د نړیوالو چې کوم چارې دي پدې کې ممکنه توګه هم داسې وي. افغانستان سره هم یادای دنه له ودارو ته وایي ډاکټر صاحب چې ګلوبل پاورز چې کوم دي نړیوال طاقتونه نور چې کوم دي په دې کې د روس او د امریکای ترمنځ چې کوم په اوکرين په سر باندې خبرې دي، نور نړیوال طاقتونه په کیسه رول یا کردار لوبوي.
نو د کې شک نشته چې چین په منطقه کې دی او حتی عربي هیوادونه دي یا ځینې نور هغه بلاکونه دي چې روسانو سره لا تر اوسه پورې ځینې هیوادونه روسانو سره نږدې اړیکې لري. په منطقه کې په ټوله کې صحیح ده چې روسیا ډیره ځپله شوې ده د اوکراین په جګړه کې، اما بیا هم په سیمه ییز لحاظ باندې او په نړیوال لحاظ باندې خپل رول لري او د خپل رول په اساس باندې ډیری ورقې هم په لاس کې لري، که حتی دا د ایران ورقه ده، که دا حتی د اقتصادي لپاره پلوه، د ګیس لپلوه، حتی د غاز له د ډیر سلطه په لاس باندې لري چې دوی سره تفاهمات وکړي. او دلته منطقه هم روسانو ډیرو ذخایرو ته په دغه تقریبا احتیاج ده. دا هغه څه دي چې د دوی دغه ټول مسایل به په پام کې نیول کیږي او د منطقي دواړه طرفه چې کوم کارتونه دوی په لاس کې لري، کچا امریکا متحده ایالات د منطقي ډیر کارتونه په لاس کې لري او د ډیر اقتصادي او سیاسي او حتی کې نظامی وسیګ او د زین ډیرو هیوادونو سره هم د دوی تقریبا ائتلافي دغه د قوت دی. دا هغه څه دي چې په میز باندې سره تفاهم تر رسیدي، لکن په وساني حالات او شرایطو کې چې ګوري د اوکرين په موضوع کې به روسان ډیر هغه سوه مني چې ترسو د دې جګړې نه پرشاشي او تقریبا امریکایان بم په منطقه کې ځنې ډېر مسایلونه هم تورتیر شي ترڅو دا مسله تقریبا یو طرف ته کې دي. د خطر نه چې دا د اوکرين جګړه منځتزي او ما د خطر چې په منطقه کې نور ډېر کشاله هم دي باید دغه کشاله د منځه وړ شي چې غلوې کشاله چې د امریکا متحده ایالات په وسنۍ استراتیجی کې د چینایي پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره باید تقریبا لاره پراخ شي او یا لاره اواره کړی شي.
تمام ده ډاکټر عبد الله برهاني صاحب، تاسو ډیره مهرباني چې په دې نن پروګرام کې بوډي رسار وخت موږ ته وخرا کو، خوشاله اوسئ. ډیره مننه ډاکټر برهاني صاحب. زه یو ورکوړی د باخلم د بینه برت تراشم نو سره په واشنگټن ڈی سی سټوډیو کې د وایس اف امریکا ډیو سانګه خبريال او منیجنګ ایډیټر افتخار حسین سره ملګری کیږي. خو ولې دما
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یو ور بیا سره موږ شهدا د وایس اف امریکا ډیو پروگرام هلوی وی د زه رحمان بنرم د پروگرام کې موضوع په منځنی ختیځ کې د اوربن علاوه په ریاض کې د امریکا د بارنو چارو وزیر مارکو روبیو او د روس د بارنو چارو وزیر ترمنځ ملاقات او د اوکرين د جګړې د ختمېدو په سر باندې خبرې اترې. تازه پرمختګ څه شوه دی په دې موضوع باس کوم سره ملګری کیږي د وایس اف امریکا ډیو څنګه منیجنګ ایډیټر خبريال او سرون کې افتخار حسین. افتخار صاحب سره مشه ډیر مننه. ملاقات او شو په ریاض کې د چار کو سب خبر راغه سفر مختک شوی
اوس دا د رويټرز خبر د کم چې خبري ایجنسی ده او یو سو منټه د دقیقې وړاندې دا خبر راغه چې سلور ساته دا خبره تر کم چې د امریکا او د روسي د چارواکو ترمنځ وي په سعودي عرب کې هغه سر ته ورسېده او دا غي پستا اوس د امریکا د خارجه چارو وزارت چې یو بیان ورک چې پدې کې څه شي وي دي. مهمه خبره پکې دا کړې ده چې کم د دې ټیک اوی ده د دې تروسه پوري چې 70 لاسره وړي هغه دا چې دواړه خواوبه امریکا او روسیا به د های لیول د غټه پای ډلې چي دي د خبرو اترو لپاره ټاکی. او بل خبره پکې دا ده چې دغه ډلې به په داسې ډول باندې د یوکرين او د رشیا د روسیې د جګړې ته د پای ټکې دي چې هغه ټول ډلو ته د قبلونې وړوي او دوامداري د دې هدف چې دی د دې خبرې اغه دې ته جواب دی چې کتا شو کتلی وی د یوکرين چارواکو په خپل زيلنسکي او د اروپאי اتحاد چارواکو او وی کې ډېر فکرمندي و هغوی په خپله دا میټینګ شروع کړی دي. هغوی د خپل امنیت په اړه باندې ډیر فکرمند دي چې سبا کې ځکه چې د خبرو اترو په ټیبل باندې روس او امریکا کې ناستل نه پکې یورپ او نه پکې د یوکرين د چاچ ترمنځ دا جګړه ده. بیا د هغوی فکرمندې تر دې حد پورې وي چې پرون هغوی د دې لپاره غږ مکو زه د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو خبره
ابتخار صاحب هغه تر اعظم دا د اروپایي اتحاد د غړو چې کوم سکیورټي ټاکس دي په دې باندې تاسو پوښتنه کوم تاسو ول چې ټول فریقین ته به د قبول وړ یو وړاندیز کیږي
دوامدار یو د قبول وړ
یعنی دا پرمختګ شوه د چلو باندې مذاکرات کامیاب شو او نیکسټ یا راتلونکي قدم چې په دې به خبرې کیږي. نن په اوکرين مشران نو شامل پدې ټاکس کې آیا نور ګلوبل لیډرز مثال په توګه سعودي عرب او داسې پدې کې کوم رول ادا کوي؟ داسې کوم معلومات شته چې د روس او امریکای ترمنځ کوم ډیسکشنز کیږي په اوکرين باندې پدې کې نور نړیوال فریقین هم شامل دي؟
نه دا صرف او صرف د امریکا او د روسیې ترمنځ دی. زه به تاسو دا ویم چې په عمومي ډول پدې کې تر ټولو نه غټ کتنه یا کم سیس چې د دې په ایجنډا لیدل کیږي نو هغه یوکرين دی، خو صرف یوکرين نه دی، درې دی د دې هدف. هغه په دې اخبارونو کې په خپل چې کم امریکایي چارواکو ویل دي او د روسیې چارواکو ویل دي، هغه دا دی چې یو خو د یوکرين د جګړې ختمولو لپاره پرمنا لار جوړول او دغه کڑکیچ ختمول، دغه جګړه ختمول یو دا دی. دویم دا چې د امریکا او د روسیې اړیکې دا تر ډیره وخت پورې تاسو ته پته ده چې کڑکیچ سره مخ پاتې شي وي، دوی دوباره غ بحالي. او دریم دا چې د دې خبرو اترو په نتیجه کې به د صدر پوتن او صدر ترامپ ترمنځ ملاقات کیږي. دا د درې
او تاسو د روس او د امریکا د اړیکو خبرو کړل نو دا د اوکرين جګړې سره هدا پورې دا خراب دا تعلقات خراب کړي او اثر انداز کړي. او وز د ترامپ ادمنستریشن هدف چې دی هغه دا تعلقات بحالول دي، د یوکرين جګړه ختمول دي، کنه د امریکا هغه فنګ چې هغه د اوکرين په جګړه کې خرچ کیږي دا یعنی د امریکا خپل د دې جګړې د ختمولو نه هدف څه دی د ترامپ ته انتظامی
دی باندې خبرې کړې دي. د سٹیټ ډپارټمنټ لخوا د اوس سوشي بي وړاندې په دې بیان راغلی چې د صدر ترامپ لخوا د دې هدف څه دی او غواړي سګوره غیدا وي چې دوی دا جګړه ختمول غواړي او دا وژنه د انسانانو وژنه چې روانه ده دا ختمول غواړي. او به دا ویل دي چې صدر ترامپ د دنیا واحد اغه لیډر دی، اغه مشر دی کوم چې د روسیې او د یوکرين جګړه ختمول شي، نو هدف یې دغه دی. خو د دې سره سره په دې خبرو کې مونږ وکتل چې هدف دا مو چې د روسیې او د امریکای اړیکې واپس خشي ګوري، دا پښتنې ډېرې زیاتې دي. خپل یو غټه پښتنه دا و چې روسیا بسومره جدي وي، هغه بسومره تیار وي دي هر څه ته چې ګینه په ټیبل باندې د ورکړې راکړې د خبرو اترو په دې پروسه کې دې څه ته تیار دي. نو په هغه باندې په خپل د روسیې چارواکو د پیوټن چې کوم ویان دي چارواکي هغه په دې باندې خبرې کړې دي، ویلي دي چې را موږ دیتا جدي یو. او بیا د دې خبرو نه پس هم د روسیې چارواکو دا اوس وسوشي به وړاندې په خپل خبرو کې ویل چې اټ واز ا سیریس کنورسیشن، یعنی په انګریزي ژبه کې مونږ وایو چې راکاده ډیر جدي خبرې اترې وي. نو اوس دا به څنګه کیږي، مخکې به څنګه ځي؟ نو په خپل په دې باندې مارکو روبیو تیر د اتوار په ورځ باندې خبرې کړې وي دلته کې امریکایي ټلویزیون سره، او پاغه کې ویل چې وی هاف ټو ګو ا لانګ وې، یعنی دا یو د لار ده، دا سي ډیر زر نه ترلاسه کیږي. خو په دې کې غټه خبرې چې کمی دي رحمان بونیر صاحب د دیوي کتون کو اوریدونکو ته بده وې ما چې دا وخت دا سي امکان دی. بیګا په دې باندې ما دلته نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل اخبارونه کتل چې ګنه سکیږي پاغه کې هغه ډیپلوماټانو خبرې هم دي سوک چې دا اګریمنت یا لوزنامه ک فرض ک کیږي په هغه صورت کې نو بسنګي دا روس چې دی د بسغواړي پراتلونکو وخت کې. نو ګوره د روسیې اولنې غټ هدف په دې کې دا دی چې یوکرين د ناتو غړی ممبر نشي، او غریب یادا هم ویلی دی روسیه چې صرف دا نه چې دوی نه اخلي بلکې دا بیان با اروپאי اتحاد د نیټو اتحاد به دا واپس اخلي چې ګنې دی با التکی ملګری کی د اوی غړې ممبر غړې به جوړیږي. اوس آیا دا خبره ورسره امریکا منی او کنه منی؟ دوی مغه خبره آیا دغه په دی باندې ویلی دی چې زيلنسکي د یوکرين مشر چې یره دا خبرې ترې د دې په نتیجه کې چې مونږ په ټیبل نه یو که د دې څه هم نتیجې راوځي مونږ ته د قبلونه وړ نه دي.
ها
شل فیصد خاوره چې دا وخت روسیې له خوا د هغوی نیول شوې ده، آیا دوی به دې ته تیار شي چې ګنې دا ورته پرېږدي او د روسیې له خوا نور هغوی خو تر ډېر حده پورې ډېر ډیمانډونه ساتلي دي؟ په دې مطبوعاتو کې ما دا هم ولوستل چې هغوی وایي چې یاره دغلته کې د جنگی هیروګانو په نومونو باندې زینه نه جوړیږي، ودانې دې نه جوړیږي، چوکونه دې نه جوړیږي، دغه نومونه دې نه ورکول کیږي او د روسیې جبه ته زیات پام وشي الته کې په یوکرین کې دې نه روس په ظاهره توګه ډیر څه غواړي خو غټ چې کوم د اغوی ډیمانډ یا مطالبې دي هغه به ورسره امریکا ومني که ونه مني او دا ټول اړخونه یورپ به دې سره څنګه په دې باندې رضا کیږي دا وی د امنیت سوال
اوس اوس د یورپ خبرې ته راشو چې هغه څه داسې عوامل وو چې د یورپین چې کوم لیډرز یا مشران دي هغه د سکیورټی ټاکس یا د امنیت خبرو اترو ته کولو ته پکې ډول مجبور کړل په دې موضوع کې؟
دا یقینا یو جدي پوښتنه ده په دې ټول بحث کې، ځکه چې کتا شو غره نو یورپ تر اوسه پورې یوکرین له ټول نه زیاتې پیسې ورکړې دي، د امریکای نه هم زیاتې ورکړې دي، که زما د شمیره صحیح وي یو سل سلویخ بیلین ډالر تر اوسه پورې. زه دوباره هم کتلی شمه، زه دا وایم چې ما په دې مطبوعاتو کې کمل وستل او د هغې چې کم نچوړ دی زه خپلو کتونکو ته په ساده ټکو کې هم ګوره، د یورپ تر ټولو نه غټه فکرمندي دا ده او د هغه په مزغو کې دا خبره ناشته ده چې روسیا او امریکا خپل ترمنځ دا شي کوم لوزنامو کې چې د کوم برخه یورپ نه وي، نو دا غي دا مطلب شو چې روسیا به نور هم زړور شي او هغه به بیا دغلته کې په نور هم وړو هیوادونو باندې کم چې د اروپا د دې سره په گاوند کې د روسیې سره په هغه باندې به بریدونه کوي او دا هغه مخه به ونني ولې شي. یو خدا مسله ده. بل خبره دا ده چې دا روسیې او د اروپا ترمنځ چې دي هغه اړیکې تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي چې ګنې یو وخت دوی یو بل سره خبرې اترې هم کول شوې. د اوی په ذهنونو کې د امنیت هغه یره ده او د روسیې هغه اګریشن یعنی هغه د حملو او د غلطه هیوادونو باندې بریدونو کولو هغه سوچ او فکر اوس هم موجود دي. نو په یورپ کې چې ګنې امریکا د دوی نه لاس راکاږي، ځکه چې یورپ ځان لکلا د روسیې په داسې ډول باندې د دویم جنگ عظیم د غټې جګړې نه وروسته په خپل سر باندې داسې کوم مقابله نه وکړي او امریکا به ورسره هر وخت ولاړه وه. دا په اول ځل داسې کیږي چې امریکا د اوی د ملګرتیا د سوچ او د اتحاد نه بغیر لګیا دی په خپل سر باندې یو کار کوي.
خو
ډېر غټه فکرمندي د اوی ترمنځ د امنیت راپورته کړ
او څنګه تاسو ول چیر تر اوسه پورې د جګړې شروع کېدو نه د نږدې یو سل سلويخ یا یو سل وینځ سلويخ بلین ډالر چې دی هغه ورکړي دي نړیوال مطبوعات هم داسې وایي. افتخار صاحب، او امریکا هم تر 45 بلین ډالر پورې په دې جګړه کې ورکړي دي، کم چې د 145 بلین نه کم دي. تاسو شمیره چې ما پاغه باندې تاسو نو ورېدل افتخار صاحب، د امریکا او د اروپایی طاقتونه چې دی یا مشران چې کم دی د دې شیرد سکیورټی تھریټ چې کم دی شریک امنیتی خطر چې دی لپاره دی ناتو هم جوړ کړی دا او په ناتو باندې یو ډیر غټ مسله هم روانه ده. صدر ترامپ په واک کې دراتګ نمخ کې هم ویلی وو او بیا هم ویل چې وس باید د ناتو نور غړي هیوادونه چې دی هغه خپل د خپل جی ڈی پی باید د 2% په ځای باندې نږدې 9% برخه ورکی، ځکه چې امریکا په دې کې ډېره برخه ورکی لګیا دا ډېر زیبارې د امریکای په وګو دي. دا اوسنۍ د روس او امریکا خبرې اترې په اوکرين باندې آیا ناتو ائتلاف هم د کوم چیلنج سره مخ کول شي چې یو وخت امریکا دا ډیماند کوي بلخوا ناتو چې دا د شریک د یو 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 شیرډ سکیورټی تھریټ ته او دغه خلاف ناتو موجود هم د پکم ځکه چې سمسه خطر موجود وي.
ګوره سیلون کې دا وی کنه په دې باندې کوم پور ډیپلوماټان دي اغوی دا وی چې دا د ناتو او یورپ لپاره یو ډیر ډیسیسیو مومنت دی، یعنی د فیصله او ډیر اغیزمنه، چې یعنی ډیر اغیز د اغوی پر راتلونکو باندې راتلی شي. څنګه دا ټوله مسله شروع شوه هم نه دینه ده، په دې باندې ما تاسو ته چې بیګا یو وار بیا زلاړم چې خپل معلومات تازه کم اخبارونو ته لاړم، نو ګوري چې کله دغه جګړه شروع شوه نو هم د دې خاطر شروع شوه چې ګنې ولی یوکرين په دغه کې شاملېږي په ناتو کې، او د دغه بارډر سره روسیا نه غواړي چې د ناتو د دغه اتحاد دوه ډیر شاسلور د شملکونه چې دی پکې په دې دا اتحاد سره دا د دوه پولی تراشي، نو دا هغه خطر چې دی د هغه تریک پرسپشن چې کم دی د روسیې دا وخت دی، هغه هم په اقزه ولاړ دی وغه نه غواړي چې کم ملکونه، او که هغه په دې کې کامیاب شي نو د ناتو لپاره به بیا دا فیصله کول وي. اوس دا سه په دې باسونو کې راځي په میډیا کې چې ګینې صرف اروپאי اتحاد ممبرشپ باندې دی د یوکرين لپاره صرف دا دی ورته ورکړی شي، او د ناتو دغه دی ورته ورنه کړی شي،
او پورا غړیتوب
دی نه ورکړي. خو آیا یوکرين په دې باندې رضا کیږي کنه؟ آیا اروپאי اتحاد دا فیصله په خپل یوازې کولی شي کني شي کولی؟ امریکا ډیر غټ اثر لري په دې هر څه کې، او آیا د امریکای صدر ترامپ په کوم شرایطو باندې دا خبرې د غوي سره مني؟ تاسو د پیسو خبره وکړه، اوس په اروپا کې د اوازونه لګیا دي نور هم زیاتیږي چې ګین منګه دا خپل کنټریبیوشن یعنی خپل پنګه چې دا خپل برخي دا زیاتې کو د ناتو په دې اتحاد کې، نو دا غی لپاره دوی 13 ورځ چې کله په اروپا کې د میټینګ کې د اروپای اتحاد د غړم هوادونو د امنیت لپاره کې دو، نو وی ویل چې را باید مونږ د یوکرين لپاره خپل پنګ زیاتې کو. یو خبره بیا د پیس کیپینګ ټروپس خبره کیږي، یعنی د امن لپاره التکی ځواکونه پر ځای کول، نو د برتانیې وزیر اعظم اعلان وکړو چې دی تیار دی نمبر یعنی شمیر نه د خولې چې څومره دی، او په دې کې بنیادی سوچ اوس چې دی نو د غلطه کې رابېداريږي. خو ګوره د یورپ تر ټولو غټ هدف چې دی هغه وی چې راک فرش ک په دې روس او د امریکای ترمنځ د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره څه قسمه امنیت لوزنامه کیږي، باغې کې باید د یوکرين ګارانټي وي چې د روس د حملو د غرویه چې دا د یورپ کې چې نور هوادونو تم خطر دی، دا د غوی په فکر چې به د دې مخاوني ولې شي،
دا لمنه هدف ته چې د اوکران جګړه ختم شو دی لپاره خبره تر شروع شي. ابتخار سیم مارکو روبیو ریاست تک نه مخ کې په یروشلم کې او تل ابیب کې او د نتنیاهو سر دی د کاته وکړل، او هله تک هغه د ویل یو خبره حماس لمن زوړی د دینه مخ کې تاسو یاد دي چې ترامپ ویلی و چې د غزي تړانګ چې دا د امریکا ساتي او د غزي په اوسیدل کې چې دی دا باید نور عرب هیوادونو کې آباد کړی شي. آی د مارکو روبیو سعودي عرب ته د سفر یوازنه مقصد د روس او د امریکای د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کنه دی په دې لړ کې چې د عرب لیگ له خوا کم ریجکشن راغله دی، رد راغله دی چې د غزي خلک به نور هیوادونو کې نه پاتې کیږي او امریکا به د ځای نه اخلي. په دې لړ کې هم سفارتي کوشنه کوي چې نور ملګری ترلاسه کړي. د دې سفر مقصد ریاست دا هم دی
یقینا دا څه چې یو د مارکو روبیو د سیکرټری اف سٹیټ د امریکا چې کوم د یو خارجه سیکرټر په هیڅ باندې سفر دی، نو دا د غسیمې ته اولنې سفر دی. بیا دغه تکتا شو ګوره نو د امریکای الایزم شته په هغه کې زیاتره چې کوم اول اسرائیل دی د ملګری هوادونه دی، جورډن دی، اردن دی، په خپل ایجیپت چې کوم دی، مصر دا مې ملګری هواد دی، دوی ته اوسه پوری پیسې هم ورکړي. او کتا شو ګورې نو دغه تا زیاتره دا چې کم کډوال شي د جګړې نه، نو هغه دغه تزي، بلکې صدر ترامپ دا ویلیمو چې مصر او اردن د نور دغه کډوال واخلي د کم نه چا غوې انکار کړی دی. اوس دغه تا د حماس سره د جګړې ختمولو لپاره او د میډل ایست یا د منځنی ختیځ لپاره یو نوی پلان چې ګینه د دې جګړې نه پسته به اوسې وي د امریکا پالیسی به سوي د حماس سره به سکی د غزا د تړانګ چې دا په دغلته کې په دې باندې هم بیانونه راغلي دي. بیا د سعودي چې دی دا یو ډېر مهم هواد بلل کیږي او د امریکای وسره ډېر تعلقات هم دي، تاسو پوهیږئ چې دا خبره ترې د غلطه قطر هم دي، او دا ټول نو د دوی سره په دې باندې خبرې اترې ځکه چې د دوی عکس العمل څنګه تاسو وي هغه دې ته ډیر مختلف دی دا سی یو کامن ګراوند یعنی دا سی یو ولار د مزلار را وستل دي چې په هغه کې دا مسله چې دا د اسرائیل په فکر چې دا بس ختم شي ځکه چې کدا هم دغه سی رواني او یم لیکي دوی جواب ورکي دا جګړه ارک 15 کال لس کال تک کال شل کال پس او دا سایکل یعنی دا سیز روان
بیا بیا تکرار
بیا بیا کی د دې لپاره دا وخت په اسرائیل کې دا فکر او سوچ دی او د وزیر اعظم نتنیاهو په وینا باندې چیرې او وی واړی چې اوستا مسله د ټول عمر لپاره حل
کی او دغه ته خود امریکای صدر دی وړاندې څو غ ډیر بیتاب ښکاری ده نتنیاهو صاحب او د بچکل په یروشتم کې خبرې کولې مارکو روبیو نو هغه هم دغه پلان یو ور بیا وستا یو دای هم ویل چې دا وخت په وایټ هاوس کې د اسرایلو د تاریخ تر ټولو مضبوط ملګری او دوست ناست او خوشاله ښکارېدل تاسو چې څنګه د منځلاري خبرو کړو تاسو مخ کې ما د یو بل منځلاري خطي د چارو کا سړونکو سره خبره کول نه غم دا ویل چې د امریکای د غزي غستل یا د غزي خلک په نور سیمو کې آبادول یو مطلب هغه ویل د پښتو چیرې په مرګ یونی سا نو په درد برازي شي هغه ویل چې دا بیان ذکر أغله د ځکه ورکړې دي چې د ممکنه منځلاره ولټوي او ممکنه مزلاره با پسنه سره شکل کې بهر راوځي سعودي عرب سره د مزلاري خبره یا په ابراهيم تړون باندې خبره علاوه امریکا ولې تر اوسه پورې ایران ابتخار سے مارکو روبیو هم د ایران ډیر ذکر کو په خپل هغه سفر کې په منځني ختیځ کې د جنجال زیر مګنی او دا وخت ترامپ ادمنستریشن چې د ایران رول په دې ټوله لوبه کې دا 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 کوم طرف ته یعنی مستقبل سره د ایران سره د امریکای د سپارتي
دا خبر سي دي چې ایران خو ډیر مهم پلیئر یا لوبغاړی دی په دې گیم کې په منځني ختیځ کې چې کومه دا کڑکیش دی او دا عمومي شخړه د غلطه کې روانه ده هغه ځکه چې کتا شو کتلې وي په دې د غلطه چې سمرم تر هغه ډلې بلل کی په نړیواله کچه کې هغه په خپل باندې حماس ته او کله حزب الله ډله دا دوه غټه چې دا وخت په جګړې د اسرائیل سره بوختي نو دوی ته با د ایران لخوا چې دینو مرسته ورکولې کېدلې یو خبره او بیا په شام کې هم ایران بلاس وخه د عراق کې به حمله وسخه په دغه سیمه کې او الته کې د خپل غټو لپاره دا سي ډلې به تیارولې
یعنی په لبنان کې د حزب الله سره کومکونه او د حزب الله
ټول په دغه ریجن کې چې سمره بیا موږ ګورو چې وخت په وخت د امریکا په اهداف باندې بریدونه کول د روسیې لخوا بیا د اسرائیل سره نه
خپل ایران لخوا
بیا دغه سي په خپل امریکا هم د دوی جرنیل او قاسمی دا سه نور چې کوم د دوی الټا اسټس یا اساسي وي کوم د تر هغه ډلې دي هغه وخت په وخت باندې په نخ کوي اوس راځم چې د دې دومره هر څه باوجود بیا د امریکا د دوی سره د اټومي پروګرام لپاره چې کوم نړیواله ولوزنامه وا او په هغه کې دا کوشش کړي چې دوی اټومي وسله جوړن نکي د صدر ترامپ په پالیسیو کې اهداف دا دي چې ګنې دا دغه خبره نشته دغه نه بیا دوی
وتل
ها زکات نه وتل چې هغه د صدر ترامپ انتظامیا په ایران باندې دومره اعتبار نه کوي او هغه په دغه سیمه کې چې کله دلته شور از وړان دي سپینه ماړه ته نتنیاهو راغلو نو ما د دې خبرونه او میډیا چې کتل نو هغه وی چې دا وخت دو سیزونه دي کې دیش نتنیاهو په ایران دومره خبرې نه کوي خو د صدر ترامپ په پالیسۍ کې ایران یو ډیر مهم
ټوکی دی
او هغه غواړي چې د دې لپاره سلاره
روبس سم ممکنه حل روبس
او دا غي یو لار اداله چې په دې باندې بندیزونه او د دې خلاف نور ګامونه چې کم دي هغه هم سخت کی او ایران د دغه لارې نه واړي چې دې په دې سیمه کې
او اخر ته کې مارکو روبیو چې ویلو هغه هم دا افتخار سب چې ایران د جنجالونو یا د مشکلاتو زیر مده او د ایران اخوندانو رژیم چې کم دی په خپل ایرانیان تیم خوشاله نه دي او امریکا په دې لړکې هلې ځلې کوي ډېر مهرباني افتخار سب چې موږ سره
مننه
شي په سټوډیو کې او یو ورکوټ دې دما
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
یو وار کوم بیا دا پروگرام کتل غواړی د وایس اف امریکا ډیوا ویب سایت www.voanews.com باندې کتئ شئ. سو له زو کې بل پروگرام شروع کیږي لو خیبر پختونخوا کوربه د نو شروعات کړم. دغه پروگرام په فیسبوک، یوټیوب او ویب سایت باندې کتل مهرباني زه رحمان بدرایم.